د ښاک وبو نه لرو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ دا چې هغه وس د دغه سی وچکانې لکه هغه د نوزاد ولسوالۍ چې سرک باندې به موټر روانو لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د ښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځنه مهاجر شوي دي نو که موږ په دغسې د رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې تکیږي د دې حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته
ډاکټر صاحب تاسو پر رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې تر ډیره پورې مو هغه د معلومات په ورکړل خو یو پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړی و هغه دا و چې ښایي د یا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکو چې کله داسې پیښې کېږي ډیر زر زیانمنو شو ته وردانګي مثلا یو څوک په سیند راغلی په سیند کې اوبه وړی ده ژوندی ده خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ور ورسیږي وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي هغه خدمتونه چې باید ته ور ورسو څه باید ورسره وکړي
محترم نو ریسه په بخښنه سره چې لشته هم د توخیتی عبد فوختنی د مهمه برخه زما هیر شوی و موږ په تبابت کې چې کله هم د دغه سي ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري یو ځای موټر چپکیږي یو ځای سیلاب راځي یو ځای غر راخویږي یو ځای جنگ او جګړه کیږي او موږ د دغه یو ناروغ سره مخ کیږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري نو موږ په تبابت کې یو اصطلاح لرو چې د A B C چې دا د انګلیسي حروف دي A دا معنی چې ear وي یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه ایر وی کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي دوهم بی بریتنګ چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي او دریم دا دی چې د وینې جریان باید موږ سرکولیشن سی یعنی د وینې جریان باید موږ ورته فکر وی چې دغه کومه خندېزی روانه نه وي د وینې توقف نشته وینې جریان لري وجود خو نه دی سوړ شوی خیر خو نه دی سړی شوی یعنی ګرموالی پکې شته په وجود کې د وینې جریان شته نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولست په ژبه باندې وایم کله هم چې موږ د دغه ناروغانو سره مخ کیږو اغه که هر رقم به مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته فارم ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاصه کو مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو او د دې وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي ژوند دی اخلي که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي د دواړو لاسو هم مات وي او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي خو چې تنفس یې جوړ وي ممکن دا سړی د دغه نه شفخانی ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکي نو په دې اساس باندې د توخی صاحب ته او ټول ولسته چې دا اولی غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو
مننه ډاکټر صاحب ته بیا هم اوریدونکو له روغ له یوې لنډې دمه ورسته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
دا وایي ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د جون شتمنی د روختیا خبرونه په جوندی بانه او ری ک هم د اوس موږ او ری د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني ځان راو پیژنه یو لکوم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریا سمیلی صاحب سلام نامی کی هلی تاسی محترم جزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلام نامی کی هلی په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بلی ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او بخښه چستا سو به هم ما لکه چې اشتباه وکړل
ولا ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه د تاسو دایمه اوریدم ته ما کشمیر خان زرمول دی خیبر پښتونخوا هری پور نه
بل زرمول واسه خبرونه تخره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طيب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبیب پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدی خوارزواکي یا نور څه مو لخپله لیدلې دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغي سره چې هغه همدغو طبیب پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي نسناسته یا خاص کر چینه ماشومان ورسره لاسو غریوانی او د دې نه علاوه لوی کسان هم ورسره دا رقم پیښه ډیره مګلی دلی مثلا سیلاب چیرتراسي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسو ډیر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند سي هغه وژغورو په دې کې ډیر یعنی مرسته وکړو مکو کو مثلا هغه کچیرته خدای مکله و بون راوکا او غواړو چې ژوند یې بچ کو هغه باید واخ او ورته باید یوش
دسې زر ملوال صاحب کراته وای په مشخص ډول دسې یو ناروغ سره مخامخ شوی یاست ته همدغه استراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهیدلی چې د تاسو ډول مرسته ورور سره ویل د سره څه وکي
نو دا خو تقریبا دلته په غاری پور کې یو دی هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وایو دغه نور خلک چې دا دی مرته وایي د تربیلې دی کډیر په نو یو له ساتم ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبا و نو بیا څلور نفر وو دا څلور نفر شي وو دا د غوبور اخیستې وو د دوه ژوند د غوډولو بورې وي د غوډو د غلو لوې بورې وي دا د دې د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې د دکان د پاره ټوکی مطلب اخیستې وو نو بیا غوښتل چې څنګه کسبه وو دا څلور نفر وو زه دې لونه دا دا وله وو دا څلور بورې وي دا جوړ دا د وو بورې باندې دې خدای پاک تر دې کنارې پورې دې زم را ورسول دا د ما د ستر ګل د له حال د بیا سي بیا سي کله مو ولې د څلور کسانو بیا میو په کوټه کې کینو ول اول کوم تاو د کړ دې سخت يخني ول او دا د بدن پوستکی د ستک سیمې وو دا تقریبا د سیو خې ساتنه ساته مزل کړی و ځکه دا ډیره غټه ساحه لري د تر بلډیم موږ د سترګو له دلې حال دا وو چې وو چېرته دا د وو بورې نه وای نو دې ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه خلک وو ماغه انسان ورونه وو افغانانو ومنه
بله دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د کوم پښتنه لري په مشخص کې کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړي له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې چې خپل نظر وړاندې کوم دغه نظر د ما کاپي وو محترم ډاکټر صاحب طيب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما د هانه ناصافه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې صرف احتیاطي تدابیر پکار دي. دا چا سره چې مثلا غواړي چې ژوند یې وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باج په جای دې چې روختن ته ورسې ګمر روختن نمخ کې باید دې تداوی وشه او وزن دې وشور چې دا مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور ډیر د سیدی نه دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه نور لوخ سره کول نه و نه مننه محترم نور یاس نوري صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې وی پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچول چې لومړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورور سي وي د ای بی سی یادونه وکړه له خوده سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټ وتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني.
بالکل بالکل نوري صاحب مننه. ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه وریدا که څه خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی او یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره هغه څوک چې دغه شوی وي څو وکړو هغه په مخ کې یو سره ناتي واچوله بیا د پښتنې بیا مزه وو نو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوبه شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې بیا دوی سره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو ترسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې او دلته تاسو معلومات وی زه چون خود ډیر د دغه برخې ډیر متخصص نه یم زه په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه ته باندې موږ د تیبیل هاغه چې څوک وسوځيږي دوه شیان د تبله نظر د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصد سینه جوړوي او اتلس شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینم ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ژر تخوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې خي یو فیصد لري چې دا ټول راځنه کې نو 0% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 2% سوځیدلې لس فیصد سوځیدلې 10% سوځیدلې 150% 500% 2% د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې کډریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر هیڅ کوم مختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سر شوه کنه دا پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهم برخه چې دا د سوځیدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدی لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک او 100% سوځیدلی وي 80% سوځیدلی وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او دریمه درجه وي طبیعي چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوځېدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو اسانه ده که د سوځېدو د درجې په رابطه، د سوځېدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره اسانه ده چې سینه 100% شا 100% لاس چلا 100% چپلاس 100% خی 100% دا فیصدی چې دا اسانه ده که اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي، خو د سوختګۍ یا د سوځېدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي. عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوځېدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوځېدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپین ږیرو د لارې نه، د مکتبونو د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي، او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لرې وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی، او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه یې بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکړل شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغې ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، یعنې په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف نه کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او انشاءالله چې مؤثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردون کده ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه اوري ک ډاکټر صاحب ته راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستې کې پکې وای چې پسمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي، او هم د ناس ده شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده، او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي حتما، هغه د پاکو اوبو څخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډیره خپره شي. دغه ناروغي په اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارخ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په امبي باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعضا درلودل. هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله دا هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سي اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي سرایت وکړي، دا هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي، چې هغه نس ناستې دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا لپاره انډمیک ولایتونه دي. یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي، د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان یې ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. څلی ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
Oh, my.